مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې یو سات خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز له خبریال مهدي انصاري څخه هغه څه چې د مرکز جبري اعتراف اخیستل او بیا د هغه خپرول بللی دي د محکمې د اصولو خلاف او د خبریال له حقونو سرغړونه بللې ده. دغه مرکز پرون په یو بیان کې وویل چې د افغان خبري اژانس له خبریال څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا اعتراف اخیستل د دوی په ټکو د رسنیو د ځپنې او د فعالانو د محدودولو هڅه ده. د دغه خبریال د اعترافونو ویډیو پرون خپره شوه چې پکې ویل شوي هغه د طالبانو په ټکو په بهر کې له مغرضو رسنیو سره همکاري درلوده. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو دا اعترافات جبري بللی دي. مهدي انصاري تیر کال د تلې په میاشت کې د دشت برچي له سیمې ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغان کډوالو نجونو د فوټبال ټیم غوړه کړی دی. تمه ده چې دا درویشت کسیزه لوبډله د روانې اکتوبر میاشتې له درویشتمې تر نهه ویشتمې نیټې په متحده عربي اماراتو کې د فیفا د ښځو د یووالي په یو تورنمنټ کې برخه واخلي. هلته به افغان نجونې له چاد، لیبیا او کوربه متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. فیفا پرون پر خپله فیسبوک پاڼه د دغو نجونو د تمرینونو یوه ویډیو هم خپره کړې او د ټیم تشکیل یې تاریخي ګام بللی دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون د بیان په اساس د افغان کډوالو نجونو د فوټبال ټیم وروسته تر هغه تشکیل شو چې فیفا د دوی د مالی او عملیاتي چارو لپاره بودیجه تصویب کړه. د سویس په ژنیو ښار کې د پولیسو او لاریونوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 پولیس ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي دي چې دوی اړ شول پر لاریونوالو اوښکې بهونکی ګاز او اوبه وشیندي. لاریونوال د غزې د بحري کاروان په ملاتړ راوتلی و، خو وروسته له هغه په تاوتریخوالي واوښتل چې په ژنیو کې د ترافیکو بهیر په ټپه ودراو. پولیسو ادعا کړې چې لاریونوالو غوښتل شایان وغورځوي او ملکیتونو ته زیان واړوي. د لاریون کوونکو شمیر شاوخوا 3000 کسانو ته رسېده. اسرایلي ځواکونو پرون هغه سلګونه فعالان ونیول چې په شاوخوا څلوېښتو کشتیو کې د غزې د محاصرې د ماتولو په هدف د غزې ترانګې ته نږدې شوي و. په نیول شویو کې مشهوله فعاله گریتا تونبرگ هم شامل ده. د جرمنی د حکومت ویان ستیفن کورنلیوس وایي دوی د طالبانو دوه قونسلي استازي د دې لپاره منلی دي چې په جرمونو د محکوم شویو افغانانو د اخراج بهیر کې ورسره همغږي وکړي. نوموړي پرون رویټرز خبري اژانس ته دا څرګندونې وروسته تر هغه وکړي چې په بن کې د افغانستان د لویو قونسلګرۍ ډیپلوماتانو د دوشنبې په ورځ د طالب استازي د معرفي کېدو په غبرګون کې ډله ایزه استعفا ورکړه. د طالبانو دوه قونسلي استازو ته د جرمني حکومت په 13 جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو به یې په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل یې د بن په قونسلګرۍ کې دنده اجرا کوي. جرمني د 2024 کال په اګست میاشت کې په جرمونو د محکومو افغان کډوالو اخراج له سره پیل کړ او دوه ځلې دغه کډوال په ځانګړو الوتکو کې کابل ته واستول. او د افغانستان د رزمي لوبو بې ماتې لوبغاړی فرید بشارت د یک شنبه پورې سهار وختي د یو ایف سی په چوکاټ کې خپل درې سوه وبخې د یو ایف سی په درې سوه شلمه دوره کې لوبه کوي. بشارت چې د نړۍ د رسمي لوبو په معتبر سازمان یو ایف سی کې لوبیږي په حرفه‌ای سیالیو کې دیارلس بریاوې لري او هیڅ ماته یې نه ده خوړلې. تمه ده چې دای د کریس ګویترز په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ولاړ شي چې 22 لوبې یې ګټلې او شپږ یې بایللې دي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
د آزادی پتسپوکی د خبرونه تمو ز نور یاس نوری هر کلای کوم. نن په دې خبرونه کې له خپل ملمنو سره په افغانستان کې روانونه د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د امپارچاوي مسله څېړو. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان روانونه د لومړي ځل لپاره د څو ورځو لپاره له مجازي نړۍ څخه وشلول شو. په ټول هیواد کې تیز انټرنیټ بند او ډیرو مخابراتي شبکو سم کار نه کوي. د طالبانو د حکومت چارواکو رسما په دې اړه چې ولې انټرنیټ په ټول هیواد کې بند کړی څه و نه ویل. خو له دې مخکې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ شبکې د بندېدو په اړه یو شمېر طالب چارواکو ویلي چې دا کار د طالبانو د لوی مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف شوی دی. په شاوخوا ته څلوېښت ساعتونو کې چې انټرنیټ او نور مخابراتي خدمتونه بند یا سم کار نه کوو، افغانستان ته ورتلونکي او له دې هېواده تلونکي د یو شمېر هوایي شرکتونو الوتنې لغوه یا وځنډېدې. بهر میشتي افغانان چې تل په افغانستان کې له خپلوانو سره په اړیکه کې دي، ونه توانېدل چې له هغوی سره اړیکه ټینګه کړي. په فرانسه کې میشت د ازادي راډیو یو اورېدونکي زموږ په غږ ثبتوونکي ماشین کې دا پیغام راته پرېښی وو.
زرم فرانسه کې وشکم، نو ډیر کوشش مو وکړ چې افغانستان سره په مه سره تماس ونیسم، او پرون راځي چې هر څه کوم هر شمېرې ته زنګ وهم اصلا دماش نه شنو ولا یو بل ډیر ځات خپای ما شپه مل وسنګي ما شومان وسنګوي یعنې د انټرنیټ تر اساسه لرم خو نه په سوق دي سره وس ولا کا په کوس وس څه واره یو څه واره اند ولا په څنګه خلک څه مې ته خو د انټرنیټ برابر باندې کړل.
د انټرنیټ له بندېدو سره ډیری سوداګریز فعالیتونه په تیر آنلاین سوداګری مختلف بانکداري سیستم په ټپه درېدلې وو، او ان دې کار ډیری هغه نارینه او ښځینه زده کوونکي او محصلان چې محصلان له زده کړو بې برخې کړل چې تر ډیره په لوړو زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوي بندیز له امله آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. د سمي او انزوري زور رسنیو او ټولنیزو شبکو فعالیتونه بند یا ټکنی شول، چې ورسره د افغانستان اکثریت وګړي معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه محروم شول. په ټوله کې په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو د ټولنې پر ټولو برخو اغیز کړی، او دا چې ډېرې کومو برخو کې زیانونه اړولې. له دې اقدام څخه د طالبانو هدف څه و؟ آیا دا کار به بیا هم تکرار شي؟ او دې ته ورته نور مسایل به په دې خبرونه کې خپل میلمنو سره وڅېړو. دې خبرونه ته مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی او د غراز د ایکو د سازمان د سوداګرۍ د خونی پخوانی رئیس ازرخش حافظي، سیاسي شنونکي جانداد جهاني، او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سهار میلمنه کړي دي. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی په حافظي صاحب تاسو ته درشم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک تیر ماښام وویل چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو سره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. نوموړي د څو نورو مواردو یادونه هم کړې، ویلي دي چې دې کار د افغانستان پر وګړو په تیره بیا پر ښځو او نجونو چې له مخکې له ډېرو محدودیتونو سره مخ وو، د غراز د بیان د ازادۍ او معلومات ته د لاسرسي پر حق هم منفي اغیزې کړې دي. خو کراشو دغه اقتصادي اغیزو ته په دوه ورځو کې چې کله انټرنیټ بند وي یا مخابراتي شبکې کار نه کوي، دا به هم ډیره ګرانه وي چې په ټوله کې هغه زیانونه چې په اقتصادي برخه کې یو هیواد ته رسېدلي، د هیواد وګړو ته رسېدلي، د هغو جاج واخیستل شي. خو په ټوله کې کراته ووایه چې اغیز یې څه و؟
سلامونه ونیکې هیلې، خدای وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست. درنو اوریدونکو او محترمو میلمنو او تاسو همکارانو ته احترامات تقدیموم. مدرن اقتصاد مدرن وسایل ته ضرورت لري. افغانستان د نړیوال مالی سیستم او اقتصادي سیستم یو برخه ده، او په عین زمان کې ځینې دولتي خدمات هم د انټرنیټ په وسیله ترسره کیږي، مثلا د برقی تذکری، او په عین زمان کې پاسپورتونه، او همدارنګه د هوایی ترانسپورت. دا ټول په انټرنیټ پورې تړلي دي. کله چې انټرنیټ نه وي او روابط نه وي، دا ټول ستونزمن کیږي. یوازې په دا دوه ورځو کې چې انټرنیټ نه وي، یوازې کم یار چې هغوی راغلل او وکولی شول چې یو تعداد مسافرین راوړي او ویسي بیرته. اما بل هغه الوتکې چې د امارات متحده عرب یا د ترکیې څخه راته، ترکیش ایرلاینز او فلای دوبی او نور الوتکې رانغلل، او ډېر خلک ستونزمن شول دلته. اوین اپاین زمان کې دا ارتباطات د ټلیفون لري او د انټرنیټ لري د تجارت د چسکه سبب ګرځي او همدارنګ زموږ صنایع او برخې د انټرنیټ پر لري په دې خاطر باندې دا ډېر ستونزمن او باید دا نه یوازې وساتل شي بلکې باید کیفیت د استفادې دغه وسیلې باید لا ښه شي او د خلکو په ګټه زموږ د اقتصاد په ګټه
حافظ صاحب کله چې تاسو وایئ چې دغه زیانونه چې اوس اړولي دي چا چې دغه اقدام کړی د طالبانو حکومت آیا نه پوهېدل چې په ټولو برخو کې به د افغانستان فعالیتونه ټکنی شي بند شي تاسو د څو مواردو یادونه وکړه آیا د څه لپاره ولې
دا سوال خو ماته راځي کېږي نه دوی پوهېږي واکداران که چېرې دا کړي وي دوی خو وایي چې دا تخنیکي ستونزه وه نومون چې یو پورتل د اوتار تجارت چې دغه سوال وکړ چې دا خو کار نه پته دريږي او حتی دا سکیورټی سیستم د ګمرکات چې په انټرنیټ باندې ولاړه ده هغه هم کار نه کوي او کله چې دا کارونه کې اوایدي دولت هم کمی تقریبا 200 میلیون افغانۍ پورس کې د ګمرکات اواید ده هغه یو دا تخنیکی مشکل ده او موږ ورش د فایبر نوري ونخلو او په دې خاطر باندې دا مشکل دا ستونزه شتون لري
مننه
یعنی باید په دې معنی چې دوی قصدن وایي چې موږ نه دي کړی دا کار
بله مننه حافظ صاحب بیا به په نور اړخونو باندې په تیر بیا د سوداګرۍ او اقتصاد خبري وکړو خو راځو سیاسي شنن کې جانداد جهاني تاسو هم خبرونه ته خره لازم هغه غوري
مننه او تاسو هغه غوړم تاسو ته خغل حافظ صاحب ته سحر صاحب ته ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم
جانی صاحب که د طالبان چارواکي وایي چې دا یو تخنیکی ستونزه و که هم دوی رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړې خو له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر شبکې فعالیتونه بند کړي او هغه هم څو ورځې دوام وکړ په دې معنی چې دوی هلته خو کچېرې دغه ستونزه تخنیکی ولا یا غوی دا حلولای شولای خو ځینې طالب چارواکي ویلي چې دا د طالبانو د لوی مشر په امر منکرات ته د مخنیوي په هدف شوې دی څه فکر کوي چې د دې تر شا کومې نورې انګیزې هم پرتې وي چې د لنډې مودې لپاره دا وتړل شو آیا هدف هم دا و او که ځینې فشارونه راغلل ولیدل شول چې نه افغانستان نشي کولی چې له دغې متمدن او پرمختللې نړۍ څخه جلا واوسیږي منځوي واوسیږي
ډېر مننه ډېر فضای او دقیقه پښتنه دا د پښتنه باید لار افغان سره پیدا وي او پاړه باندې فکر وکړي د لپاره چې د طالبانو سیاستونه د هغه کلنی په شکل باندې درکړل شو باید موږ تاسو د طالبانو د نظام هغه ایدیالوژي د ایدیالوژي استا وغه دکتورین یعنی هغه مکاتبات چې لري هغه د سیاسي ایدیالوژي چې باندې ولاړه ده باید هغه وکتل شي ټول خو ماخذ بزما په نظر باندې د شیخ د قاضي القضات عبدالحکیم اکانی کتاب سي نومې د امارت اسلامي افغانستان هغه د دې مانیفست غونډې ده او لم دې ځای څخه او د دې لمخکنی او پرمانونو څخه کړنو څخه او د دې لتیرو ډیر شو کلونو تاریخچه څخه موږ ته په واضح ډول باندې ښکاریږي چې هغه د طالبانو عمومي سیاسي او دینی لیدلوري چې ده دې په لیدلوري کې تر ډیره پورې ملي ګټې د افغانستان ګټې د خلکو ګټې دا اصلي مسله نه ده دا که چیرته مثلا ملا برادر یا امیر خان متکی یا کومبل یو د افغانستان د پاړون باندې ځینې مثبتې کړنې کوي یا کړې دي یا د عقل خلکو ته همدې شکل باندې وایي د دې عمومي لیدلوري لکه د خپل اعتراف کوي د یو شرعي نظام استحکام دی یا د یو شرعي نظام په لاره باندې چول دی او د خدای د رضا حاصلول دی هغه په هر مصرف باندې ملت ته پریوځي هغه په هر مصرف باندې هوا ته پریوځي نو بنان د مثلا د لوی ملا صاحب سره د شیخ صاحب سره یا د هر هغه څوک چې مثلا تصمیم نیونه کړي یا غوسره اصلا دا مثلا مطرح نه د سیهواته څومره زیان د خلکو ته څومره زیان د وګړو ته څومره زیان ده هغه فقط هغه څه چې د دې نظر او ذهنیت باندې ښکاریږي هغه د دې له دینی تفسیر سره برابر وي هغه کارونه کوي زما په نظر د دې لوري د دې په دې شکل باندې اوسې د تل لپاره انټرنیټ وتړي او زما په نظر باندې د راتلونکي مه هیڅ ضمانت او تضمین نشته ولې د دې په خاطر باندې چې اړیکی پډیر لوړه کچ باندې خلال شوی ګمرکونو ته مخ کیدونه وشو مثلا ګمرکونو کې هغه د صادرات او واردات او د سب سیستم درې د لوي د اواید درې د لوي په همدې شکل باندې د بانکونو ټول معاملات درې د لوي د مخابراتي سکتور او نوردي او د نوري برخي په همدې خاطر باندې حتی د دې خپل حکومتداري سي د واتس اپ حکومتداري د په واتس اپ باندې ولړ د اماغه درې د لوي په همدې خاطر باندې د اجازه ورکړه زه مطمئن نه یم چې دا اجازه به تر ډیره وخت پورې وي او زما په نظر باندې بیا هم د دې د دې توقع کېدل اساس هغه د مخاوني سي کچې د ملي ګټو خبره وي خو خوندې لدی څه ډیر مهم دي امغه يم تړلې دي
بله مننه جهاني صاحب د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سهار تموم بلنه ورکړي زموږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې له خاغلی سهار سره هم زموږ اړیکه ټینګ کړي زموږ اړیکه له ګمانم له سهار صاحب سره ټینګ شوې ده سهار صاحب تاسو خبرونه ته راغلاست
سلامونه نوري صاحب تاسو ته او اوریدم کو تام هلرم سی زوم ملمانا او ټول اوریدم کی خوی
بلې مننه زموږ دوه نور ملمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د غرض کود سازمان د سوداګرۍ د خونی پخوانی رئیس ازرخ شافیزی او سیاسي شنونکو جانداد جهانی زموږ دواړو ملمنو د انټرنیټ د بندیدو او د غرض مخابراتي شبکو د فعالیت په مختلف کېدو پر نور او اړخونو باندې خبري وکړلې خی تاسو نه یاوریدلې خو راځو کو دغه د ټکنالوژي برخه ته نوری فایبر هغه خدمات وړاندې کوي چې ممکن نور د سپوږمکۍ خدمتونه یې ونشي کولای او په افغانستان او نړۍ کې نن ورځ هغه تیز انټرنیټ ډیر اړتیا ده د تیز انټرنیټ څو ورځې په افغانستان کې بندو دغه راز مخابراتي شبکو موبایل ټلیفونونو کار نه کاوه څه فکر کوي چې دا په ټوله کې څومره اغیز لرلی شي خپل ټکنالوژي باندې او په دچې لدغه ټکنالوژي نه څومره خلکو استفاده کوله هغه مشترکانو باندې او آیا فکر نه کوي چې دغه سي قطه یا دغه سي بندخ به بیا هم تکرار نشي
نوري سي په لمړي بزرا سن د افغانستان نوري فایبر اوس په کوم وضعیت کې دا او په څه وضعیت کې باید وایي تموږ د اوس اصلي د نوري فایبر د ملاتي راغلي کیبل 3000 کیلومتر شاوخوا د پدې کې افغان بیسیم او یو بل دولتي شرکت هم پنګونه کړې د سپېږه ورسته کولو کې همدغه کاری وای فای سیستمونه هم کش کړو تر یو د کابل نور ولایتو کې دا ولو خو بیا هم د یعنی ټول هغه 3000 شاوخوا د کې شمیره 2000 کال د پدې خو نه د خبرې سوي د کې نو یان نوری فایبر په دی وزیر کې دا سی نوری فایبر اصلا څه ډول کار کوي زبر دی او ریزن کې معلومات لپاره وایم دی ټول نړۍ دی انټرنیټ ډیټا او ترافیک ل 15 تر 9% یعنی تقریبا 3% دا ټول دی نوری فایبر دی کیبلونه لري په نړۍ کې انتقالي دی او بل ځای ته د پسمندرونو کې اصلي کیبلونه کښې دي چې 1500 کیبل دي غټ نوري فایبر غټ کیبلونه دي سیدا د ټول نړۍ ډیټا یو برازم بل برازم توري لا امریکا ته خاصيات لا استرالیا ته لا استرالیا افریقا ته د موږ تاسو دغه نوري فایبر کیبل افغانستان تر کښې ول شپږ نقطو دي ګوانډي هیوادونو څخه سمندرونو کې دا کیبلونه کښې وې دي دا تقریبا په 1100 ساحلو کې دا دخل لري لاندینګ پوینټ لري یا ساحلي نقطې لري چې له سمندر څخه دا کیبل زیاته ساحل ته او له ساحل څخه بیا د هیواد ته دا وصل کیږي چې د نوري فایبر ملي شبکه ورته وایي له دموږ ته له پاکستان څخه ایران څخه ازبکستان ترکمنستان دغه څخه شپږ نقطو کې انټرنیټ دغه شپږ نقطو کې وصل شوی چې 321 جی بی پر ثانیه انټرنیټ باندې افغانستان ترازی ظرفیت د 201 یو ودیرس خو 201 ودیرس ترازی خو لدیر د خواته مثلا د سیستمز چټ د انټرنیټ ډیر په موږ باندې ګران خرڅی یعنی یو ایم بی پر ثانیه انټرنیټ پاکستان ته په 0.15 ډالر نه تمامېږي مختدا په لس یا شل برابر ګران خرڅوي ځین وخت تر سلبیک برابر ګران خرڅیږي په لغور افغانستان درځي افغانستان کې د ولایتونو کې ویشل کیږي س تر ډیر زیاته پوری د مخابراتي شبکو دی ټاورونو لاري ویشل کیږي سی وزره مخابراتي شبکو ټاورونو مو د افغانستان په شاوخوا کې لرو
سهار سبيو یو پوښتنه چې ما سره هم مطرح ده کله چې دغه شپږو نقطو نه افغانستان ته د کیبل انټرنیټ نوري فایبر وصل شوی دی که په داخل کې موږ ترې استفاده کوو د افغانستان لاري نور هیوادونو ته هم تیر شوی کنه د تیر شوی
نه متاسفانه موږ له ټولو څخه خپل ځان ته دغه انټرنیټ یوازې راکش کړل ځکه موږ په دغسې موقعیت کې نه یو نور هیوادونه ته ورکړو موږ سمندر ته لار نه لرو او په دوه مځای کې موږ په وچه کې هم یو قراردادونه نه لرو د موږ ټول قراردادونه چې له ګاونډي هیوادونو سره د انټرنیټ په اړه دي دا په زیان کې دي یعنی موږ ته انټرنیټ ډېر په لوړ قیمت تمامېږي چې نظر پاکستان ته نظر ته تاجکستان او ازبکستان چې دواړه پر وچه کې دي نو غوښتي ته د انټرنیټ موږ ډېر
ګران تمامي کې دلې مدد د قراردادونه په ډېر غیر منصفانه ډول بخښنه غواړم کدي سمندر لارې راغلي وي پاکستان پاکستان بل لار لري چې دا کیبل وغځوي د منځنۍ اسیا هیوادونو ته کوم لارې باید تیر کی چې وصل شي
دسې مثلا مولا پاکستان څخه د کیبل له کښه له کفر څخه تاجکستان انټرنیټ نه درلودي او غوښ موږ ته اړه وای نظمغ لر به د کیبل دی ته کښې دوه خو تاجکستان او ازبکستان خپل ډېر قراردادونه لري شاوخوا ګاونډي هیوادونو سره او هغه قراردادونه ډېر مسلکي او په ډېر لوړ سوي سوي دي نو د انټرنیټ بای هلته ډېرې ټیټې دي نو په دې دلیل باندې موږ ته اړتیا نه لري موږ اړتیا لرو چې له دې څخه انټرنیټ باید راواخلو نو په دې خاطر باندې زموږ د نوري فایبر د غوسنې شبکې ته ډېره کمزورې ده د اوس شاوخوا څلور درغه اصلي بک بونې د ملاتړ ده دا باید اصلا د افغانستان د غوسنی شګل کې پینځو درې جغرافیه ته تر 3 میلیون زیات نفوس ته موږ له 6000 کیلومتر زیات نوري فایبر درلودې او دا باید ټول کورونو ته ټول کارونو ټول رسالې ته باید رسیدلې وای چې متاسفانه نه درځي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا زادی رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو کوم ارقام شته چې په افغانستان کې د افغانستان څومره وګړي له انټرنیټ څخه کار اخلي
دقیقا په افغانستان کې ورستې شمیرې د 2015 کال له لومړۍ څخه دا د 13 میلیونه او 2 لک خلک له انټرنیټ څخه کار اخلي د دې اکثریت د موبایل ډیټا کاروي چې ډېر ګران ده ان اصلا لغه نوري فایبر لاین انټرنیټ سره په کورونو کارو په مثلا کابل کې مثلا په ځینې مرکزونو کې کار دا ډېر ګران ده دلیل هم دا ده چې په دې باندې مخابراتي شبکې ډېر بې دریغه ګټه شوي ریسک پر مساری پو اعلاناتو دی سهامداران چې دی غي ګټه پچینو اصلي زیان خلکو ترسيږي عام افغانان ترسيږي یعنی زبې مثال درکما یو ایم بی پر ثانیه انټرنیټ دی وی مې اصل لپاره له پاکستان ته راځي څلور افغانۍ ده هغه تمامېږي پاکستان په موږ باندې شل برابر ته تقریبا برابر ګران خرڅوي مخابراتي شبکې به دا په خلکو باندې شل تر تلبیخ برابر به ګران خرڅوي
بله کور ودان سهر سبیا به په نورو موضوعاتو باندې خبري وکړو حافظي صاحب زما غاوري
بله
سهر 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 سبیا له 13 میلیون زیات وګړي په افغانستان کې انټرنیټ کاروي دا یوازې وګړي دي عام خلک دي چې ترې استفاده کوي په خصوصي سکتور کې تاسو مخکې یادونه وکړه د غرض په نورو برخو کې انټرنیټ کاملا یو د ورځنی ژوند او د سوداګرۍ او نورو چارو یو اصلي جز ګرځیدلې د مخکې سهار صاحب ویلې تیز انټرنیټ د یا نوري فایبر د افغانستان د انټرنیټ ملاتړ بلل کیږي خو کرښو هم د خبرې ته چې انټرنیټ چې د څو ورځې قطع او طبعا ډیر ځانونه پیښ کړل، خو څه فکر کوئ چې آیا کوم بل بدیل د دې شته ده د سوداګرۍ لپاره یا د نورو چارو لپاره که چیرې بیا دغه موضوع تکرارېږي؟ په څه ډول آیا دا کوم یو امتحان و یو ازموینه وه؟
دا خو بدیل نه لري، ځکه چې آخرین ټکنالوژي همدغه نوري فایبر دی او دا انټرنیټ دی چې اوس په دنیا کې مرواج ده، او بل بدیل نه لري دا.
بله،
باید دا سیستم جایا شوی دی په همدغه باندې ولاړ ده، او که چیرې موږ پخوانی سیستم یا عادي مناسبات ته چې دا داکو خطو خط نژدل وو او هغه تلګرام او دا شایان وو، هغه خو ډېر ورسته پاتې دي. هغه خو په دنیا کې اوس کېدای شي درنه په افغانستان کې دغسې یو ورسته پاتې سیستم جوړ شي، او مسه ضرورت دی. ولې دا کار وکړو؟ اوس خو موږ ډېر پرمختللي جی فور لرو، او په عین زمان کې دا فایبر نوري لرو، او تقریبا شپږ وسه انتنون لرو په ټول افغانستان کې. په دا کې کم لکم یو میلیارد ډالر لګیدلی دي، خو پنګونه پدې کې شوې.
بله حافظ صاحب، خدای سي ویل کېږي چې لږ مخکې د موږ نورو ملمنو مخکې هم چې ما په دې اړه باندې نورو سیاسي شنونکو نور سره خبرې کړې وي، وایي چې کنټرول سخت دی، او د مونوکراتو موضوع د یادونه شوې ده، او کله چې موږ تاسو وینو چې په د لوړو زده کړو باندې بندیز لګول شوی، ډیر آنلاین زده کړو ته مخه شوې ده، دغه راز ممکن د رسنۍ هم په نننۍ انټرنیټ پورې په تیز انټرنیټ پورې تړلې دي، شبکې په دې پورې تړلې دي. ښایي د طالبانو له مشرانو سره دغه موضوع مطرح وي چې نه غواړو چې دغه کنټرول لاس لاړ شي.
دوی دا نه دی ویلي، دا خو نه دی ویلي، یو بل دا چې یو خو دوی د واکداران د افغانستان دي، او دوی خو د افغانستان د اقتصادي ودې او د خلکو لپاره د کار موندلو او د خلکو لپاره د هوسایي د تضمینولو او په عین زمان کې د اقتصادي پرمختګ لپاره دوی خو ژمن دي. دوی په خپله وایي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دي، موږ چې د مشرانو سره لیدلي دي دوی ډېر تاکید کوي چې موږ زموږ سیاست اقتصاد محور دي.
بله،
نو په دې خاطر باندې اقتصاد محور دی، خو دا انټرنیټ د اقتصادي ودې لپاره ډېره ګټوره ده، او دا لګښتونه د تجارت لپاره ډېر لګوي، او په عین زمان کې د شتکتیا لپاره ډېر ګټور دی. نو اړین ده چې دا انټرنیټ نه یوازې بند نه شي، بلکې باید لا پرمختګ وکړي، او ښه سیستمونه او ارزان سیستمونه د خلکو په واک کې ورکړل شي.
مننه حافظ صاحب، جهانی صاحب، که تخنیکی ستونزه نه وی بلکې دا یو اقدام وی چې غوړی د طالبانو چارواکي په دې شکل سره هغه کنټرول ولري، دا چې په مجازي نړۍ کې څه تیریږي یا بل. خو حافظ صاحب مخکې یادونه وکړه د زیانونه ډیر زیات دي، که راشو دې خبرې ته چې طالبان که غواړي چې افغاني ټولنه کاملا د شریعت پر اصول باندې ولاړوي، او لګو لکم ځاخستل کیږي، موږ تاسو نن ورځ وینو عربي هیوادونه، اسلامي هیوادونه ټول ډیر متمدن دي، او حتی که عربستان سعودي ته موږ هغه شو، هغه د اي اي باندې میلیاردون ډالر سرمایه گذاري کړې ده په نوې ټکنالوژي باندې، غواړي چې د پتیلو باندې خپل اتکا لري کړي. نور عربي هیوادونه هم په همدې شکل باندې د طالبانو د حکومت لوړ پوری چارواکي قطر ته ځي، مختلفو هیوادونو عربي هیوادونو ته، خبره چیرې ده؟ زه نه پوهیږم آیا دوی نشي کولای اصلي موضوع بل ځای ده، باید اوامر عملي کی؟
ډېر مننه. رښتیا هم د طالبانو چارواکي خارجي هیوادونو ته سفرونه کوي، لکه قطر یو ښه مثال ده، او بیا په افغانستان کې د هغو له سیاست او نظام او حاکمانو سره هم ښې اړیکې لري، له هغه څخه هم راضي او خوشحاله دي. ولې له بده مرغه په افغانستان کې بیا بند سره روان دي. اصل کې کیسه دا ده چې طالبان کنه، یعنی طالبان د یو ډلې په حیث باندې یا د یو دولت په حیث باندې اوسېدي، ځان ته دولت وایي،
کمګ د دې انټیټی یا د دې د ټول جوړښت او ټول غړي په نظر کې ونیسو، د دې د سیاست او د ایديالوژي لوجي موږ کولای شو دا په دوه شاخو باندې وویشو. یعنی یو د طالبانو په حکومت کې هغه د دې ایديالوژیکه هسته ده چې هغه شیخ صاحب ایبت الله او مثلا د بلخ والی غلی وفا او شاوخوا نور دغه کسان دي، او یو هغه هسته ده چې هغه ډیپلوماسي کوي، په ډیپلوماسي کې دخیل دي چې په هغو کې متقی صاحب او